ところで。
څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو دفاع وزارت له روسیې د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خان رسمي نن په خپله ایکس پاڼه کې ادا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو رئیس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. عبدالبصیر صابری له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوې ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو د طالبان حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شاغلی متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامیرون په پلازمینه یاوندی کې جوړه شوې وویل
ټول هیوادونه باید افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او له افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفری بندیزونو د لیر کولو لپاره جدي هڅې وکړي.
متقی زیاته کړه چې د شتمنیو کنګلېدو د بانک چارې اقتصادي وده سیمه ییزه سوداګري او اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه. لاسادي راډیو خبرونه اوري. قطر له جرمني څخه د اتیو افغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړي. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. پورا پور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت او چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پورې د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور 28 افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. جرمني د طالبانو له رژیم سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دی ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینه ویلي د قطر دند داوه چې د دوړو لورو ترمن پیغامونه تبادله کړي. د جرمني سمې چارواکي وی یوه شزي د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپین کړي. پیښه پرونه وخت د جرمني پولیسي شار زګن کې په یو مسافرونکو موټر کې شوه. پولیسو ویلي بریدګر یو دروښت کلنه جرمني ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد یې کارول. د دریو ټپیانو حالت ښه نه دی. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې لا افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وټلو درې کال پوره شول. د امریکا د کانګرس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای چې افغانستان اوس د ترهګرو په خوندې پناه ځای بدل شوی. د چارو کتونکو علي احمد جلالی وای چې امریکا اوس هم په افغانستان کې ترهګر ځپلی شي.
ټکنالوژي انکشاف کړی دی. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې ډېر خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي.
په کندهار کې د فارمونو سشتنان له چارواکو د درملو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د غو مریضي خو نه یو د جړی مریضي ده او بل د دانش پرخې د مریضي ده او یو بل کوم مریضي ده د غولان زو پرسیږي دغه څه به خپله خلک توانيان کله غوایو مریض وځه.
د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو موتات سرګندونی لرو چوي نشو عبادت تر هېر کړي.
هغه پنځه وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه درې وخت راغی دغه د مونږ موږ نه یې شو مونږ هم پاتې شو.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیشت د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترګر لپاره په یو خوندي پټن ځای بدل شوی. په بیان کې د دې کمیټې د مشر مايكل مکال په حواله راغلي افغانستان کې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شزي تر ظالمانه اثرات لاندې ژوند کول او تاړي شوی دی. مکال دا انتقاد هم کړی چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو په استلو سره پولیسکونو سره افغان متحدین د طالبانو شکار ته پریشي. جزئیات د سنکا کړ پراپور کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وای دغه هیواد له افغانستانه د خپل ځواکونو په ایستلو سره خپل پلسکونه زر افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایدن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د دېرشمې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنې په مناسبت په یوه بیان کې ویلي، په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی چیرې چې ښځې پکې د ده پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اسارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي، د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه 1000 امریکایي وګړي یوازې پرېښودل، له 1 میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په 9مه به له افغانستانه د بایډن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د 3 کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14مه پیل او د اګست په 11مه بشپړ شول. د امریکا د 2 اتیا هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي دا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی.
توری نیول شوی ام شکنجه شوی ام او داسې ډېر ځوانان وګړي شکنجه شوی دي. دلته ډېر مشکلات سره دلته ژوند تیروي، کار نشته، واغ نشته، موږ ته خپل حق ونه شو غوښتلی، د خپل حق دفاع نشو کولی، ژوند ډېر سخت دی دلته.
نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هم مهاله په افغانستان کې معترضې میرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا 3 کلونه افغان میرمنو ته یو ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
به افغانستان و بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند و بخصوص بالای خانم‌ها.
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړي توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي له لاسه ورکړه، د بیان ازادي له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زنداني شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد اعلان سره هم مهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې شاوخوا 1,040,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او وی ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحدین نو د وټلو له دریمه کلیزه سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو په تیرو 3 کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو 3 کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو ترورستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د 40 کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحد ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیلي راپور اوریدل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو 24 ساعته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان په 50مه ناسته کې له طالبانو سره د نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقید غشان پر طالب چارواکو لګول شویو بندیزونو ته په اشاره وویل دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. بلورته د شتو د حقونو یو شمېر فعالان بیا لنډیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونکړي او د بندیزونو د لری کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د اسلامي همکاریو سازمان د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د بندیز په پریکړو له طالبان د بیا غور غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیرخان متقی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې پر دې مسلې له تماس پرته له نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د امیر خان متقی وینا چې پرون جمعه د اگست 13 وکړه ټوله د طالبان واړوند پر مسایلو ورټوله وه او بشري موضوعاتو ته پکې بیخي ځای نه ورکړل شوی، خو نوموړي پر طالب چارواکو لګول شوی بندیزونو ته په اشاره سره وویل دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دی د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازه اخیستنې ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي خید په کامیرون کې د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې په څنډه کې ل امیر خان متقی د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د پریکړې پاړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان خزینه فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونکړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه نه پوهیږم چې په کوم سترګو په کوم مخ باندې دا جرأت کوي دوی د دنیا نه دا غواړي، کله چې د دنیا هغه شرایط هغه غوښتنې نه مني او په ځای کولی نشي، نه غواړي، نیت نه لري، دا اراده نه لري، نو زما په نظر دغه غوښتنې به هیڅکله هم په ځای نشي.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله پښتنه دورانه وایي
طالبان چار وخت بار کوم غوښتنه کوي باید د نړیوال سره د مسلمان هیوادو سره او د وایسي سره ټول سره پښتنه د دې سره وکړي چې آیا تاسو د افغانان لپاره څه کړی، د افغان شاته به هیڅ پرېږدي د افغانان لپاره څه کړی؟ دا تر ټولو مهمه خبره ده او دا سوال باید پورته شي. خو په صورت د بندیزونه هغه وخت مدلای شي چې طالب هم د افغانانو حقوق ومني.
د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې امیر خان متقی پر طالب چارواکو د بندیزونو د لرې کولو سربیره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه، خو تازه ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه استعمال شي. دا دوه ورځنۍ غونډه د اگست په 9 د کامیرون په پلازمینه یوندې کې پیل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون جمعه د اگست 13 په یوې خبري غونډه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو پوښتنی په جواب کې د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته وویل چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه وکارول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د غشان وویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي، خو طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نورې لارې پرانیزي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له نړۍ څخه له دوی سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د بشري حقونو فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نړۍ د اخلاقي مسؤلیت له مخې نشي کولای په افغانستان کې د موجوده وضعیت په دوام له طالبانو سره مثبت تعامل وکړي او په کار ده چې د وضعیت د بدلون لپاره پر دغې ډلې خپل فشارونه لا پسې ډیر کړي.
په کندهار کې د غواو د فارمونو څښتنان وایي غواوې د لمپسکین په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي چې دوی اندېښمن کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغۍ له امله 1400 غواوې مړې شوې. په دې اړه راپور لرو.
شربت نه دا شربت دا به یو بوتل وسوار کې دا بل بوتل وسبه ورکړي.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمه وسیدونکو خالق داد خپل غوا ته چې تازه د جړی په ناروغي اخته شوی د درملنې لپاره درمل اخستې دي.
او دا د ښکاری راکړي انصاف دا د ښکاری ول دا خطر کوي دا خطر پر د زابل سټې یو سره امو ولاګه د پر سګم ولاګه بیا په سبا ورځو ته کې چې په سبا دا د خون خدای ولاګه.
خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازنی سرچینه د ناروغي لامل له خطر سره مخ ده په اړه خوشنې دي.
موږ دا غا استیو نستید موږ بل استینل لرو نو شو دا غا یو زموږ مصرفونه پکوه دا اوس دا د واره خطر دا خلګي ویني دا اوس د 500 غونو د واره وړي ده. مثال هغه سم 5000 ولادر له 5000 د کیز ما غواړنګ سوي ده 5000 غواني 4000 غواني ما صرف ما کړی دي. نو چې دا وای دا ما سعودي مليس ما سره لاړې سم زه خپل بل کاروبار نه سم کوم دا کاروبار دي چې دا لاړې سم بل کار خراب دي مسره بای چې دولت هم کار سي بل مسلمان هم کار سي بل مسلمان هم کار سي مز دا کاروبار بل کار مز نه لرو نه کولای سو نش دا ماوین زلال بالا م بچان بقال کې ول نه
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخي تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل شپاره سو غواګانی امرسي بي دي اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانی ځکه ډیر امرسي بي چې دوی د ناروغي په وړاندې بیغور وو ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سکوت لګواش سره مخ شول
د غو مرزي خو نه یو د جړی مرزي ده او بل د دانش پرخیج د مرزي ده او یو بل کوم مرزي ده د غولان زو پرسیج ده دغه بخیر ډیر خلک ته ونیان کله غو امري اسوجا نو موږ خپل دغه ته درولې شي د ایوانان څخه سره بازار او راته می توجه نه درته کړی نو موږ یې شو دوا یو شی او ته پیدا کی کومه کو کی د خپل سره د مالدارانو سره که ونه کینو بار خلک د مالداری سلا ساکنو سپوکی ډیر خلک جای ونان د بلس لکوایو د پندلس لکوایو امریکایي په منډ کې ورځي نو دا بار مجبور یی دی ونان ډیر خلک لاس دی واخسي ډیر یې ختم کړی دغه طرف مخ ته سپری شو
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالدارانو د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي
د دولت څخه د موساس مردا غوښتنه ده چې موږ دغه مشکلات حل سي معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا څه مرزي مخنیوي وسه دا څه کدا غواړي نه نه دا خبره سره د ډیر سره ولا خپل کو لا وساتي دا سمانه ډیر غواړي د لسو د ټول سره کوای ما نام له سوي دا څه مشکلات سره دا ولاس خزمر دا غشتنه ده چې دی و باید دا وای او دا شام تر مخ کې چې دا غواړي مرزي مخنیوي وسه
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي دا ناروغي د غوماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي په کندهار کې دا مهال 640 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابر کړې ده
را پورونه مرکه او اوریدونکو آیا افغانستان د امریکای ځواکونو له وتلو درې کال وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکه اوس څه ډول دي دی او له افغانستان څخه د امریکای ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نورو مسایلو ته نوریاس نوری په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130 زرو زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگتن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوې وه او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایدن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووزي. له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري
Leaving August the 31st.
اجازه راکړئ واضح هوایم د اگست 13 پوري د وټولو وروستي نیټه د خپل خوشي لمخې نه د ټاکل سوي بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوي چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لار په یو سخته نه بخښون کې هدفمند او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست د شمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې امریکا د جګړې د پای ته رسیدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نه سکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پرېمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسیدل دي. د بشری حقوقو د ښکې دو په شمول د دیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړی کېدو په برخه کې هم نږدې ټول لاستراوړنې په بوله شوې دي. خو کله چې روسي ګواخ له پلوه د افغانستان اوسنی وضعیت پام وشي، آیا وضعیت هماغه څه دی چې امریکایي چارواکو تم کوله او نور له دې هوا څخه پر امریکا د سپتمبر 11 حملې ورته د بل طرحه غریز ګواخ مسله دفه شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو په او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلی جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما او القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې ملي ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هغه خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغوله دي، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه د کا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې د کول شي بیل دیش په افغانستان کې حضور ولري یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلی جلالي سرګندونو ته په پام متحد ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمه او نړۍ د هیوادونو ډیر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمینه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن نشي کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام وغورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلی رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتی چارو پوښ محمود میاخیل چې په تیر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یو موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دند ترسره کړی وای. دایش چې یو بهرنی پدیده او بهر کې راټوکېدل د دې وسنلري چې د افغانستان پر یوې سیمه ولکټینګ کړی خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواخ دی.
دایش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیما ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تاوډ مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او دایش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگټن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 2 په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز دافیر په کچه مخ ته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغو یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگټن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگټن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبان سره د افغانستان سره یا په وو ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر را پیښ نه شي. بل خبرې دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بشري ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څبان د 3 کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 20 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړ د برخمن پخواني حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په اوبو لاهو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادې دي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا 3 کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهیدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یادوه؟ خای هیڅوک په دې کې شک نه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پر لبسې ولسمشرانو او نورو جګپورو چارواکو د یو ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکو افغانستان لپاره درلودل هغه ټول په بوله شو یو د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لویدل چې لشریعت څخه د خپل تفسیر لمخې تاکي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت له روسي د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړې دي. دغه وزارت ویاند عنایت الله خبر رسمي نن په خپل اکسپانه دا ادا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت د لوجستیک د چارو دریس عبدالبصیر صابری خبري تحریف شوي. عبدالبصیر صابری له تاسو خبري اژان سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شو ویلي وو چې د طالبانو حکومت د شرایطو په برابرۍ دو سره د دې لیواله دی چې له روسي څخه د هوایي دفاع او هوایي حریب د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیری. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شغلی متقید پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډه ته چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې جوړه شوې ده د خبري وکړه. قطر له جرمني څخه د اتیو شافغانانو د اخراج پړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې ده. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. پراپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي په حواله راغلی چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایی شرکت د جمعې پر د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور اتوشت افغانان د کابل هوایی ډګر ته انتقال کړل. د جرمني سمې چارواکي وایي یوې شزې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پېښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ ښار زیګن کې په یو مسافر وړونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلی پریتکر یو دوه دیرش کلن جرمنی ده چروانی تکلیف لري.
ده زهرو کاروان
دا سادی راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیر یو کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبان حکومت په تیر و دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who have the
زموږ تیرنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا تیرنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکونکو له کموالي سره مخ دي.
تر از محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناسم، روژه کې هغه نه دوه وخته مانځه ته به لاړم، مخکې به لاړم، ځان به مې په جمع سره کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخته سلور وخته راغی، سلور وخته درې وخته راغی. بیخي دا مونږ نه هیر شو، مونږ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یو خبر وکم.
زه ورکشه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ورځ ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښي ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیری وکال په بهیر کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولی دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام او ډیر نشه یي مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یوه کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې او ډیر نشه یي مواد هم نیولې دي.
3643 ټنه نشه یي مواد له خپلو مشتقاتو سره له منځه یوړل شول. د نشه یي موادو جوړولو لکه الکول او نشه یي ګولۍ جوړولو 990 کارخانې ویجاړې شوې او په دې ټول 1,540 تورن اشخاص ونیول شول. 651 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوې او 2,891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
وهمایوی معرفي شوه ان
د کورنی چار وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره د مبارزه عادي کمیسون او دا ډول د افغانستان په څوار ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزه او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په بریتانیا کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او نوو تولید شوو تریاکو د زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوي او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لوی ځمکوالو د تریاکو د بیې د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږ ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالی سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولې دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تیری وکال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you. ترنه اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشې موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشې موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلی چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرزمونه نه د شوی چې په تیرو دوه دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و که نه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام کېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کېږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat patiro dwo kaluno ki da 4000 aw 5000 bastar aw pakacha da mutayuno da satani markazuna jo kadi padi markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw aya da mutayuno darmalana padi markazuno ki pamiyari dawal tar saraki
standards in these centers.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who have the
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کمالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بېکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
the mutad da darmalan yow shar da de che da hawi darmalana bayat pa daw talab shakal aw da mutad pa khwakhwi da usul da taliban utar control landi markazuno ke suna pa pamkini wal shwi
the treatment been in these centers.
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
the mutadino da darmalani usul da ti che bayat pa khpal khwa khay darmalana ushi saka che da mutad pa khwa khay da haga da darmalani paila bariali wi bal da che da da mutad bashari haq da che bayat da haga da darmalani paila mashwara war sara ushi aw darmalani ta hazir wi saka doctor da darmalani par mahal da mutad da jasam aw rawani halat darmalana kawi khud rasani ura puruna aw da mutadino da darmalani la maslaki karkun ko sara maraki khi che us mahal da mutadino da لنه د هغوی په خوا کې نه کیږي.
پالیسی ان پلیس اټس ان والنټری ټریټمنټ.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production
اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی، نو څونه د دې امکان شته چې د تاریخ او معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته مخه کړي.
Addicts, if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د ارتیا ور نشي مواد نه وي موتاد د هغو نشي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خيخه او ټابلیټ کا ته مخه کوي خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشي مواد پیدا کیږي او وان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي
په مرکه کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د موتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
موتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلاټ پودر وہی یا می خور ال جزت پودر وہی یا دی میړ پودر وہی
پلاټ پمړی کنا و مور خو سخ به خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لګ ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خره
دا نشي مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نيز خبرونه واوري
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطري وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد لڅو کالو راهیسې نشه کوي د چلي خصوصي پاندون څخه فارغ شوی او د قالب بندي استاد دی وای چې د نشول عمله کار نسم کولای زما او کورنۍ روزي می د ورور لغاړي ده راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې نګدي اتل لک افغاني پر نشور څخه تللی دی دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو د نشول عمل نور لڅډ وستونز سره مخ شوی دی په دې اړه یې مخ سره د زړه خواله کړی دی
یو چیرته ما خپل کار نیولې و دا کومالک چې زه په دې شان واړه معلومات ول تراشه جنن یو شې در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نشم د حج اوقاف جوړېدو ز خپل د قلب بندي و سازم ما بس دا کار می چونی و دې امره ورس چې را باندې وسکو اسی را تا خوند را ترا کو بس په ما غوا دغه باندې چې د مورز به را باندې اوس کې درې مورز زخپل لاړم او شای می واخیسته بس هم دې باندې مختش لو بل تقریبا د سن لپه او پولر ما خشه او 500 روپیه مشي شای خشه دا اصلا خبوته نه ده بیخی مالی جانی در نه د اتستا تاوان ده یو کار چې کلی کیږي بس نوم بده تا بده او سم سړی به دا کارو کې نوم بده تا بده چې ولا ده موتاد دا کار د کړی او کار ما نم کړی بس ما تل چې دا موتاد دا کار بد کړی ما خپل کور نه موټر سایکل ورګ شو د جمع ورځو او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی ولیکن دا کار ما نو کړی بل چا کړی بیا غالک ویل چې دا کار ما کړی دا ما د مجبورې نه کړی غالک نه موتاد هیڅ سامان هم نه درلودم مشکل دا ده چې صحت می خراب ده څوک چې خبره کوي په ما بدل لګي یو څوک چې پوسړې سم لار راته خي په ما بدل لګي هم دغه ضرر د بدن ده ولا ډیر پیسې رانه مصرف شوي دي یعنی د ورځې 500 او 1200 د ورځې راغله 5000 په معنی د ورځې تدې دي دغه مواد مخاطر باندې یاره تل دی واته لکه په رانه تل دی چې ما خپل بودیجه او چې وظیفه می چکو پیسې می چې جمع کړو را سره د کور نه علاوه تقریبا 300 روپۍ غانم ما د خپل ټول مواد مخدر باندې مصرف کړی دي کور نه لکه پیسې په ټیکړی اخیشې دي د خپل د کور د ورور تفنجه ما اخیشې ګوتمم تی اخیشې د پم نه می تقریبا 5000 روپۍ ډالر جی کړی دا همدغه شی باندې ملګاولې کله چې وظیفه نه برطرف شلو او دا پیسې مې نه اخلاص شې بس خلق را باندې بیا پیدا چې ورا دا سره موتاد شوی عملی شوی نه پلان مې خدای دې وبخښي مړ شوی دیغه په ځای مې شرور مې دغه د سیګنو خپل پلار غوندې ما شومان مې زه خپل ټول په مغ باندې توان ما مخ کې 15 وخت جمع کو اتکاب ته نه سم روزه کې هغه نه دوه وخته مانځه ته بچلاړم مخ کې بلاړم ځان به مې کو جمع سره کله چې په دې شی وا وختلو اغه 15 وخت نه سلور وخت راغی سلور وخت نه درې وخت راغی بیخی د مون نمنګ نه ایر شو مون نم پاتې شو بیا بچان هم خبر چې ولا د مخ کې به مانځه ته تل او جمعه ته تل او د نمون سکي نو داس کی خو مخه خبرې کی کړه دا بس پیږي بیا کوروالا راته خبر کو راته ویلی خسر می چې دا کار مکو بد دا من خپل ملامت یم
بچار سو خبری کئی کور والا من منوی چ والا سیدا مشر زیم د مدثر نمی یا وغه دا یو وړ کئی لور می د تجلان می دیرا تو ویل چ دا نور پلرونه وګورا تدا کار ک او کور نو رکی سبای لاش ما خام راځي د نور غونې کور کې وسېګه دا کار مکو امشل زیم مرد خپل مور ته وای چې دا د پی باندې کې چې ځان جوړ کی ریشی مخشی کوي په دې شپه ګلونو کې دغه سیزب د سی بدبخته شوی ما خپل تقریبا 2 سفاره مې پس کړم او سمه اخره سفاره مې زده ده نور ټول ملياده وتی مخ کې چې بے عمل و ما هغه وخت کې کوم خبرې چې خواندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملی شوی ما بیا سی خبرې چار اثر نه کولې خلک وویل چې ولا دا بیا موتات شوی ده
په خاطر کې مو وریدل چې راز محمد د نشول عمل کار نشي کولای او کورنۍ ورور ته ورلغاړي ده.
آیا په هیدلاس چې د موتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستي برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپل وی خوښ دی خو ګلالۍ نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه دا دی جان محمد کا کور ته مرسیدو و نه پیغم چې دای په کور کې ویو کنه.
ته دروازه ور وټه کا او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوه دا چبات سپایلری چې مونږه داړي
هغه دروازه را پورې کې سپیر او نوزی
به هم اوسه دروازه مې کلا کنی ولې دا ته درې کې چې دا دروازه بیا ور وټه کوم.
دا درغلم
السلام علیکم
وعلیکم السلام محمد کاستر
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر
علیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دې ملمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم ملمه خو دې خدای دوست دې په تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما ملمانه شي زه به خولې کګه کېدم راځي راځي چې کور ته ولاړ شو راځي
سمدا ته مخ کې شه موږ به در پسې نو
جان محمد کا سپید نیسه چې ومو نه داړي
راځي راځي نه مو داړي چا غوړ شه محمود خان راځه په دغه توشکه کېنه
سمدا دا د کینو
حاجی صاحب سمد خان ته په دغه بل توشکه کېنه
دا د کینه سماکا جان محمد کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو اصل خبرې ته وراشو
رښتیا خبره به نه وکړو اصلي خبره وکونو
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد کا خبره ده خیر ده زه واجی سمد خان راغلیو چې ستالو زما زوی بریالي ته وغواړو
جان محمد کا محمود خان خو ته پیژني چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څو وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد کا نصیب ستا په لاس کې دی بس هم دا اوس مو خوله راخواګه که چې زول خیر سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني
د ولور هېڅ غم مه کوه په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم سمه ده
بیخی سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي
ګلالۍ لورې ته یو ګیلاس چای راواچ او څومره ښه خوند یې وکړه
سمه ده پلاره دا دې در اچوم یې
ښځې ستا څنګه خوښه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه
د محمود خان کوم زوی یادی
بریالۍ یادوم
څه شی بریالۍ هغه پوډری بریالۍ یادی
او هغه یادومه پوډری یې دومره غم نه دی پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه په زوره خو علاج نه کیږي
خزه مونږ به وزله خلک یو نه میوینی چې زه په دا سپینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځې محمود خان ډېرې پیسې لري هم به مونږ مړه شو او هم به مو لور آرامه ژوند ولري
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم
بابا زه یو خبره وکم
هو ویکه
زه له پوډري الک سره واده نه کوم
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې
ولې ګلالۍ انسانه نه ده میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي ته هم ځان د پلار وایې ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سیخ به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا دې اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
سړیه عذر درته کوم زاری درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تبا کوې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو دخیت غم د جانان په غم د پوهن دزان په غم دې په هن کو دزما کې غم د اسمان په غم دې په هن کو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستنه بغیر خوګه جانا زندگی دې رو